مجبور به ترک پایتخت خواهند شد.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوال جزایی محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضی القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سه شنبه په مخام پر خپل ایکس پانا یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوال جزایی محکمې ICC پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې د سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته دراستنو شویو کډوالو په ځانګړي توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شویو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسون تیر ماښام په یوه خبر پاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایران ایستل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سری میاشتې او سره صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمی فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایران ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې ساري ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلی لید کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلې دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. د دوو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو د حکم په اړه غبرګونونه. د بشري حقوقو ملاتړي د جزایي محکمې د حکم ستایي.
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان خزي له مودو په تموي.
طالبان بیا وایي دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولای.
د محکمې د حکم اغیز څه کېدای شي؟ د چارو د وکتونکو نظر پرې راخلو. نور راپور نه همشته او WFP ویلي 10,000,000 کسان په افغانستان کې له لوږې سره مخامخ دي.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې تل تر 1,500,000 افغانۍ به کار وکړم. نو په دې کې 1,000,000 نفر کورنۍ په اړه ده. نو
هیله ده د خبري مجلې تر پایه راسره پاتې شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپور ته. نړیوالې جزایی محکمې ICC د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د محکمې پرون ویلي داسې معجح دلایل شته چې ښیي د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو له مخې د زورونې بڼه لري رول لرلی دی. د بشري حقونو یو شمیر فعالانو د دې حکم هرکلی کړی او دا یو تاریخي پرمختګ بللی دی. د طالبانو حکومت بیا غبرګون ښودلی، ویلي دي چې دا ډول ادعاوې په دریځ هیڅ اغیز نه لري او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت پر بنسټ عدالت تامین کړی دی. تفصیل له سنا کاکړه.
نړیوالې جزایی محکمې یا ICC ویلي د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د زورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. دې حکم کې چې د سې شنبې په ورځ 2 جولای په 8 په یوه رسمي اعلامیه کې صادر شوی، دا دواړه کسان تورن شوي چې په مستقیم یا د دستور صادرولو، پارونې یا هڅونې پر بنسټ یې یادې کړنې ترسره کړې دي. محکمې ویلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د اوومې مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې زورونې د بشریت پر ضد جرم بدل کیږي. په دوام کې راغلی چې دغه ډول زورونې د 2021 میلادي کال د اګست 15 په افغانستان کې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو په وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره یې مخالفت درلود او دغه شان د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل. نړیوال جزایی محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کیږي، چې پکې وژنې، بندي کول، شکنجې، جنسي تیری او جبري ترای تم کول شامل دي. ICC زیاته کړې که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړي، خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د خپل د جنسیت له امله هدف ګرځېدلې دي، لکه په سیستماتیک ډول له زده کړو محرومیت، د تګ راتګ، بیان، دیني عقیدې او شخصي حریم ازادي محدودیتونه. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي. هغه حکم دی چې د بشریت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولې دي. البته د دې حکم د عملي کېدو لپاره لا اوږده لار پاتې ده.
د طالبانو وان زبی الله مجاهد دغه حکم په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی. نوموړي د خپل پیغام په یو برخه کې ویلي:
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولای. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو.
طالبانو وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په ځوانجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي. مخکې تر دې د نړیوال جزایي محکمې څارنوال کریم خان د روان لمریز کال په جنوري میاشت کې له محکمې غوښتي وو چې د هبت الله اخونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړي. چیلي، کاسټریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړې وه. دوی له محکمې غوښتي وو چې افغان ښځو باندې پر دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.
ومو اوریدل چې نړیوالې جزایي محکمې یا ICC د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د دوی د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی. دا حکم پرون صادر شوی او سملاسی له غبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په کور دننه بیا طالبانو دا حکم غندلی او ویلي دي چې دوی دا محکمه په رسمیت نه پیژني او هیڅ ډول التزام هم ورته نه لري. دا چې دا څه ډول محکمه ده، حکمونه او صلاحیتونه یې په کوم چوکاټ کې دي او د دې پریکړې اغیز به څه شي؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې د ویسکانسن پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد د محل سټډیو ته وصل شوی دی. آزاد صاحب، ستړي مشي، راځي پیل کې د محکمې پر جوړښت او واکونو باندې لږ زره تم شو که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
سلامونه درنشت. ګورې په نړۍ کې دوه ډوله نړیواله محکمې دي، چې یو آی سی سی ده، همدغه نړیواله جزایی محکمه، او بل آی سی جی ده، چې هغه عموما دولتونه یو په بل آریس کیږي پته د اوبو په مسایلو کې. هم خو مشخصا دې محکمې ته کې راسو، او د دې جوړښت هغه لامل ته چې ولې دا جوړس ولا دا مسله په لومړۍ نړیواله جګړه کې فایل سولا، بیا په دویمه نړیواله جګړه کې ډېر زیات کش وکړي، ځکه دویمه نړیواله جګړه کې هغه طرفین چې د جګړې بریالي وو نو یو ټریبیون یا محکمه جوړه کړه چې قاضیان هم دی وو، سرولان هم دی وو، د مدافع وکیلان هم دی وو، یوازې مخالف طرف مجرمین وو. یعنی په دې محاکمو کې تر ډېره بریده پورې قاضیان، سرولان او مدافع وکیلان امریکایان وو، مجرمین آلمانیان او جاپانیان وو، چې دې په نړۍ کې خورا ډېره ویره خپره کړله. د هغه وروسته د هولوکاست په جګړه کې، رواندان په جینوسایډ کې، د بوسنیا په جګړه کې، بوسنیا سربیا په هغه جینوسایډ کې خورا ډېر دا موضوع راپورته شو. تر ټولو ډېره بیا دا هغه وخت د نړیوالو توجه وړ وګرځېدله چې سړه جګړه، چې په دې کې افغانستان ډېر مین رول لرلی دی. یعنی افغانستان یو له مهمو لاملونو څخه په افغانستان کې چې په سړه جګړه کې څه پیښ شول، د کمونیزم او سوشلزم جګړې پر مهال هغه مهال هیوادونه مجبور شول چې دا محکمه باید جوړه شي، تر څو دغه سی یو به طرفه نړیواله محکمه وي چې هغه د حتی د هیوادونو مشران هم وکولی شي چې هغه د محاکمه کې. او دا بیا په 1999 کې په روم ایتالیا کې د ډیپلوماټیک ناسته کې چې کابو یو میاشت دوی ورځې ونیول، د جون 15 فکر کوم د مغه کال تر د جولای 13 پورې د روم اساسنامه یا منشور جوړ شو، چې شپېته سلنه هیوادونو هغه غړي چې وو او ادارې چې وي یو د اوکی رائے ورکړه، ځینې په طرف رائے ورکړلې، واځي وو 20% فکر کوم هغه مخالف رائے وي. افغانستان بیا هم په هغه لومړی لاسو هیوادونو کې و چې په کې کاناډا او استرالیا او نیوزیلند او ساوث افریقا او ارجنټینا او برازیل او شمالي کوریا او اردن او افغانستان، چې په هغه لومړی لاسو هیوادونو کې وو چې د روم منشور لاسلیک کړ. او 2002 کې، د جولای 2002 کې، د منش نه واځي چې د روم منشور، بلکې د آی سی سی په بشپړ توګه د محکمې په صفاتو پیژندل شو. اوس مهاله یو څلور څلوریشت هیوادونه غړیتوب لري، خو کوم جرمونه چې دی څېړلی سي هغه جینوسایډ یا ټول وژنه ده، کرایمز اگینست هیومینټی یا د بشریت په وړاندې جنایتونه، چې په هغه کې یوازې وژل نه دي، دغه جنایتونه لکه نور چې دا اوس روان دي، حقونه، هغه بنیادی حقونه ده.
بله، آزاد صاحب، د افغانستان مسلې ته کراشو، دوی په ظاهره همدغه دویم تور چې تاسو یاد کړ د بشریت ضد جنایتونه، د طالبانو دغه لوړپوړي چارواکي په همدې جرمونو باندې تورن کړي دي. دغه محکمه له حقوقي پلوه خپل حکم صادروي، خو اجرایی واک او صلاحیت نه لري. د طالب چارواکو، خصوصا د هبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په اړه، د دې حکم اغیز به څه وي؟
ګوري، حتی په هیوادونو کې، هغه هیوادونه چې درې قواوې لري چې اجرایه او مقننه او قضایه قوه لري، په هغه هیوادونو کې وخت نا وخت مجرمین د بیلابیلو امتیازاتو څخه برخمن وي او په اسانه یې غنه نیول کیږي، په ځانګړې توګه چې پر خبرې کوي، یا پټ وي یا فرار سي. خو دا په دې معنی نه ده چې د محکمې حکم تاثیر نه لري. نړیواله جزایی محکمه اجرایه قوه نه لري چې یو واته ولیږي، لکن د هیواد د باندې اجرایی قوه لري. په هغه واد کې ملي چې د غړیتوب لري، خو هغه واد خو اوس په بشپړ توګه، مثلا افغانستان د دې محکمه بشپړ غړیتوب لري، خو افغانستان په بشپړ توګه طالبان تر واک لاندې دی. که سبا دلته یو بل دولت راځي چې وخت خو براسي، هغه مجبور او مکلف دی د یو بشپړ غړي په صفت باندې چې د اشخاص په افغانستان په هر ځای کې دا ونی ولسي. یا که هغه هیوادونو ته د سفر کوي چې هغه یو څلور څلور هیوادونه دي، یو څلور درویش نور هیوادونه د افغانستان پرته چې هغه د محکمې بشپړ غړیتوب لري، هغه هیوادونه مجبور او مکلف دي چې دا ونی سي. او د دې ترڅنګ، لکه مخکې چې ویل چې وازه د نیولو بحث نه دی، حقوقي تاثیرات هغه د دې په سیاسي کړنو باندې تاثیرات لرلی سي. یعنی دغه یو څلور درویش نور هیوادونه هغه وس مجبور او مکلف دي چې چیرته وضعیت سیاسي وضعیت د دې چې یو تعامل د طالبان سره راسي یا رسمیت پیژندل نشي هدا اقل دغه یو درو شی وادونه د کار نشي کولای دا د دې نړیوال جزایی محکمه د حکم پر اساس سره غو پرې چې دغه دوه اشخاص حالت په واکی وي چې توپ کوي نو په ټوله کې کوونني ولسی په افغانستان کې د نن سبانی ولکیږي ځکه دا تر حیات پورې حکم دی تر هغه پورې چې د بیرته محکمې ته حاضریږي یا خپل دفاع کوي یا دغه ټول تورونه به سپینوي او یا که بل نظام راځي هغه به نیسي یا که د دې هیواد د باندې هغه یو درو شی غړي هیوادونو ته سفر کوي یالته به نیول کیږي.
بل او روسي پښتنه کوم آزاد صاحب شاید اوریدونکو ته دا هم جالب وي چې همدغه محکمې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه باندې هم ورته حکم ورکړی وو او فکر کوم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په اړه هم. اما هغه دواړه مشران په ظاهره ګرځي هیوادونو ته ځي سفرونه کوي نه نیول کیږي.
زه بیا تکرار دا خبره کوم لومړی خو دا چې اسرائیل او روسیا د دې محکمې غړیتوب نه لري بشپړ غړیتوب هیڅ کله هم نه دی لرلی یوازې د 2000 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشتو کې د روم منشوري اساسنامه لاسلیک کړی چې بیا خپل هیوادونو کې د پارلمان د لارې باید ریټیفای کړی وای یا منظوره کړی وای چې هغه کار دی هیڅ کله ونه کوي. په 2015 او 2016 کې د په بشپړ توګه له اساسنامې څخه ووتله. دا ولې د دې د نیولو حکم صادریږي سره د غړیتوب نه لري دا ځکه چې هغه هیوادونه که هم یوکراین هم د دې غړیتوب نه لري د ICC خو یوکراین ICC ته د اجازه ورکړه چې د په خاوره کې کوم جنایتونه سوي دغه دی وڅېړي دغه مغه جنایتونه څېړلو پر اساس باندې چې فورس ډیپورټیشن وو پوتین د نیولو حکم راغی همدارنګه فلسطین چې کوم غړیتوب لري د ICC سره په هغه کې کوم جنایتونه پیښ شوي دي په خاوره کې واځي د نتنیاهو نه د حماس د مشر د نیولو حکم صادر شو. وسنو دا دوړ غړي نه توانې دي دغه حکم نو صادرونه ورسته چې هغه هیوادونو ته سفر وکړي چې هغه دغه محکمه بشپړ غړیتوب لري. د مثلا امریکا ته راځي نتنیاهو امریکا د دې محکمه غړیتوب نه لري خو د امریکا عسکر یا نظامیان په افغانستان کې د څېړلو سره مخ سول چې ډېر لوی غوا په وخت جوړ سول ځکه افغانستان غړیتوب درلودي نو کدی دا نیول سوي نه هم دي خو هغه وادون ته سفر نشي کولای چې هغه د
محکمه غړیتوب ډېر مننه د امریکا د ویسکانسن په هنتون استاد او د چارو شنن کې نجیب آزاد و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته خوږی اوریدونکو اوسم ورزو افغانستان ته او حالته د بی وزلی او لوګي پاړه د دبليو اف پی ل اندېخنې مو خبرو د روغتیا په بخنه سره د خورو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه کسان د محل ل لوګي سره مخامخې دونکې دي. دوی د غندېخنه په داس حال کې خودلې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستانه د بیرته ورستنیدونکو کډوالو څخه هم ماته شوې. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د طالبانو تر واکلاندی په افغانستان کې د بی وزلۍ او بیکاری د پراخېدو په اړه د راپورونو باندې خنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې پروان وړ کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي. دغه پروګرام په جولای 1 په خپل ایکسپانا په یو ویډیو بیان کې ویلي د بودیجې د کمخ لامل دوی د ټولو دی اړمنو ملاتړ نشي کولای او یوازې د 1 میلیون خورا زیان منونکو افغانانو سره د مرستې لپاره سرچینه لري. دبليو اف پی ویلي چې دوی د وړو غړیو دالو او مالګې په ګډون د خوراکي توکو کڅوړې په هغه سیمو کې پاړمنو کورنۍ ویشي چې د خوړو د نامنې لوړه کچه لري. خو د دې پروګرام د بیان لمخې دا لنډمهاله مرستې جزوي حل دی. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې لنوي تمویل پرته بعد د ژوند ژغورنې لپاره د دوی د غمرستو دوام له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمیر بیوزل افغانان وایي د بیکاری لامل نشي کولای د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد خار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي په دې راپور کې خبر شو د غږ د بدن په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یو لسکسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او په لاسي کراچۍ د دوی لپاره نفقه نشي برابرولی.
نو ډیر چې کار کوم د ورل تل تر یو نیم شل افغانۍ به کار کوم نو په دې کې یو لس نفر کورنۍ په غاړه ده نو ډېر وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لرولسیږي نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ کیو او ماشومان د ډېری وخت چل ورکو بهانه ورته جوړو دوی په نهاره ویده کیږي.
د لغمان یو اوسیدونکو بشیر احمد هم ازادي راډیو ته ویل چې خلک له پراخي بیکاری سره مخ دي.
کاروبار نشته دی روره بیګا ته خلک ډوړې ته آرام پاتې دی یو ډوړې احتیاج دی خلک مومن چې ته په خار وګرځي کې چان پښتنو کې روره بیګا ته آرام پاتې دی ډوړې ته او د غریبۍ سست روپرو باندې نورم چګيږي کده شالاتي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې ځکه د امریکا په ګډون نړیوالو ور سره خپلې مرستې کمې کړې یا بېخي بندې کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د راپورونو پر بنسټ د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو اوږدې وچکالۍ او د کډوالو بېسارې ستنېدنې د افغانستان بشري بحران لا پسې زیات کړی. د خوړو نړیوال پروګرام د روان لمریز کال په پیل کې خبرداری ورکړ او چله نړیوال ملاتړ پرته به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د خوړو نامنی لا پسې ژوره شي. ډبلیو ایف پی د نوي کال په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یو برخه خلک له لوګي سره مخ دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې وچاله افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنه ښودلې وه او ویلي چې په روان میلادي کال کې نږدې 20 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوس ورزو له ایران د افغان کډوالو ستنیدو ته په ایران کې میشتي او شمیر افغان کډوال وای د دوی پوراندې د پولیسو د ناوړه چلند ترڅنګ د زنو ایرانی ادباو له تاریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وای افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ځایونو کې په سړکونو د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې لسپکاوی او تاوتریخوالی سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو سره د تاوتریخوالی د ډک چلند او سپکاوی ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللی شکایت کوي چې په وروستیو کې د ایراني پولیسو ترڅنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نخپرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې عام ایرانیان د بدو ردو ترڅنګ افغان کډوال سپکوي او ان تاوتریخوالی ورسره کوي. دی وایي دوه ورځې مخکې مې یو افغان ولید په تهران کې. نږدې شل کسان راغلل او هغه یې ووهه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي بیا عام دوکانداران، موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دي په دې شپو ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي، ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وای افغانانو ولې خپل هیواد ته نه ځي. له ایران تازه راستنې شوی کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکو محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل دی وای دوی به د پولیسو په نوم راتلل، کارتون او تپنچی به راوېستې ویل به چې موږ پولیس یو، تاسو به میټریک کوو. افغانان به وړل د دشت قیام په نوم یو ځای ته، هلته به ترې هر څه اخیستل او ان په چاقوګانو به وهلو او نور به پرې خودل. په خپل زما ډیر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکی کرایه چې یو میلیون تومن کې داخستې و غیره کړ، خو یو نیم میلیون نورې رانه کړل چې زما حق ورسره کېده. یو خالی کاغذ راکړ او یو ویل چې لاس تخلاص چې هر ځای زیلار شه. موړی دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پوري تر رسیدو لستونزو سره مخ وي. په ایران کې مشت افغان کډوال وای په دې هیواد کې د دوی پوړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند ورسته له هغه زیات شوی چې ایرانی چارواکو له اسرائیلو سره د جګړې پر مهال یو شمیر افغان ادبا د اسرائیلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورن ورسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالی د بیلابیلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخ خبرګونونه یې راوپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
ازار او ازیاد او شکنجه
زورول وهل او شکنجه د انسانيت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضيږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي ترڅو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخونی ولسی
پایزشت گرفته شوه.
دا په داسې حال کې دا چې ایران په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ورکړې ورسته مهلت درې ورځې مخکې د جولای 15 پای ته رسیدلې، خو ایران لاله دی نیټې مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونی پروسه ګړندۍ کړې. د فرانسې خبري ایجنس د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 مې له 15 لکه سلویغ سره ډېر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډېری له دې هېوادونو ریپورټ کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخ بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبری مجلې د پایښې بوته نګدې شوې. د سر خبر یا د سر راپور مو دا و چې د جرمونو نړیواله محکمه یا نړیواله جزایی محکمه چې د هلان په حق کې موقعیت لري، د طالبانو د دول ورپوړو چارواکو، د طالبانو د لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده او د سر محکمه د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړی دی. دغه حکم له خبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د بشری حقوقو بیلابیلو سازمانونو له هغې ډلې د بشری حقوقو د څار سازمان، د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر او ګڼ شمېر نورو یې هرکلی کړی دی، خو خپل طالبانو بیا ویلي چې دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته هم هیڅ ډول التزام نه لري. دا راپور کولای شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. همدا شپه د ویبپاڼې په لومړی مخ کې پروت دی. راځو روسي راپور ته غدا چې د افغان سندرغاړي زلاله هاشمي خوند طالبان له نه همکارۍ شکایت کوي، او زلاله هاشمي څو ورځې وړاندې لا درکشي او طالبان بیا د کورنۍ تاریخوالي یو بېخه بولي.
ولې شرایط مو باید درک وکړي، دولت همکاري وکونه، یا خانم ګم است، یک مادر ګم است.
د افغان لا درکسه وی سندرغاړي زلاله هاشمي میړه سید محسن هاشمي و دایدا کوي چې طالبان حکومت یې غږ نه اوري او د میرمنې په پلټلو کې ورسره همکاري نه کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د جولای په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د میرمنې لورکېدوې د یوې میاشتې زیاته موده کېږي، خو ځای ځایګای نه دی معلوم سوای.
اصلا ټول همکاري صورت نه گرفته، 40 روز شو ته زیروس از اون روزی که مفقود شدن دیگه بیخی نامید شده، مثلا از این وزارت داخل و حکومت
حقا محالا میچه میرمن او را کشه ویده چلوی خورزه شوی مگنور کاملا ده کورانای چار وزارت اولده حکومت نهیلی شوی ویو دوی اصلا همکاری نکوی چه حد ده اقل زماغک واری مالا نگدی و گوری یا پر حقو کسانو چه زی شکمنیم ده حقوی چاره نوکری ده چلوی خورزه هر شیبه ده تا پتمایم چه حد ده اقل یا چوک برانم معلومات واخلی او حقا باوله چوی خو هیڅ هم نشته.
خاغله هاشمی وای تر اوسه یوازې یو ځل هغه هم لزیاتو هڅو ورسته کابل امنیه قومندانې لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد صدران ورته ویلي چې د زلاله هاشمی اړوند تر اوسه هیڅ معلومات نه لري، او کای معلومات تر لاسه کړل په خبره یې د سره به شریک کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا ادا کوي چې زلاله هاشمی د هغه د میړه لخوا د کورنۍ توتريخوالي لامل له کوره تښتیدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تر اوسه درک نه دی لګولی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ که اطلاعات او معلومات او د معلومی کشفیاتونه چې دغه خزې او خوند سره دوامدار توتريخوالي او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې، نو نتیجه څنګه توتريخوالي چې په دې ورسره کې ډیر زیات شو، نو خزه مجبوره سوې د میرمن کور نه ووځي کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس موږ هم په دې لټه کې یو چې دې کوم ځای ته تللی، خو البته زمونږ دغه اطلاعات ښیي چې د خپل خاوند څخه په تنګ راغلی دی او دوامدار تاوتریخوالي له امله کور نه تښتېدلی دی، او داسې هم امکان لري چې د موږ سره په رابطه شي یا پولیس سره چې زه غواړم دې نه جلا سم یا طلاق واخلم، نو کېدی شي داسې دوی له طرفه رابطه وشي دغه زلال هاشمي له طرفه.
خو د زلال هاشمي میړه سید محسن هاشمي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. موږ هڅه وکړه چې د زلالی هاشمی کورنۍ پلار، مور، خور، ورور یا نور خپلوان هم په دې اړه وپوښتو، خو له هڅو سره سره بریالي نه سو. زلاله هاشمی چې د کابل ښار اوسیدونکې وه یو 4 کلن زوی لري چې د خاوند په خبره یې اوس په مور پسې رنځور دی. سید محسن هاشمی ادا کوي چې وخت ناوخت د خسر د کورنۍ له خوا له ستونزو سره مخ و، نوموړی دا هم وایي چې په دې وروستیو کې جرمني ته د تا کیس پروسس شوی و او په خبره یې ټاکل شوی و چې لنډو ورځو کې له افغانستانه ووزي. زلال هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ.
د ازادي ملما ازادي ملما د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د زل پدی خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسي او څوک چې په بیل بیل دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کال مخ کې راووتلې ورستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. ورستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدلې چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې ورسته غږیږو
لبا د مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نور ډیر ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږه زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوی و مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکي وو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپل کوهار ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول مونږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورده نه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چېرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختې نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه وو پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عملته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا، معلومه نه وا، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو، بیرته را ګرځېدلو. په کلی کې یو مکتب بو، په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. دغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت درلوده، د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و. او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تیرېدله و، کوم کتابونو فکر کوم څه دوله شو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و، هغه هم بشپړ کړی و. نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کو، نو هغه کوم مکتبونه نه مو، زما کشر ورور مې زما دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کیناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلې شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ګروپ لخوا یو نام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوی دند تر سره او زر تر سره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ذهني و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل، لاغي کې یو کس مثلا پنهم لسم سن کې ناست خو هتا خپل لیکلوس بین شو کولای دی املا وینشا بین شو لیکلې استادان داسي استادان نو چې هغه مسلکی او واکن پوي نو ستونزمنې مرحله وي په دغه حالاتو کې څنګه دی ادبیات او هنر او فرهنگ ومن
ان سبب یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم چې شاید د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه خو کم از کم زما شاید زما د هغه کسان مو ورچ مونږ سره هغه زمونږ د کور ټولګي مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیکولوس د پلار نه زده کو مونږ ته پلار ابجد دراو خو دل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضی کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه غستل نو مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل دستی پوی به شو چې جیم څو حرف دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه هم چې جمع کړو دستی په دستی به مو ویلای شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و د مون سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی و مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکولای شو چې مثلا په لومړي ځل زوم سیلف کې کېنم زه امتحان ورکوم زه پوم سیلف کې کېنم همداسې زمونږ نور هم سین فین چې وو هغوی هم داسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما را تک یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د خوشحته خپل یو دغه تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په دریمه کې همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي یا مثلا د ابجد په حساب کې کله چې تا د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته خي نو پاره کې به د شیرونو راتل مونږ په تختو د شیرونو لیکل نو زمونږ زما کم از کم غزه هم د شیر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موضوع کلام دی دا او په دې کې یو خبره کیږي او دا انده سي لکه کوم بچیرته دا د عربي ژبې قواعد کز د کول نو دا به یو ګوت بحث ولې پلان به مونږ ته په یو شیر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ درو قابل نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس او که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلود رنگ بینه درلود ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موضوع کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه او د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سر کتاب سره ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي کریشته درته وایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شیر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څه وخت د شیر مې لیکل خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو مالته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي، نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل راځي. یو بل خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه و، یا به 2000 کال و، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینی او فرهاد او شیرینی او یو اشوک او درې ماشوک، او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه، رښتیا ځینې یې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان بچي و، هغه خو به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به ورته ویلی، که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډېر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعري زده کول او شاعري ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچي دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کوم ژبو چې مشهوري شاعري وي هغه پزده کې. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولی او ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د ورستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال، چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبني مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیات باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا تلوسم زیاتېږي او فکر کې یوه تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل او وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم، زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم زنی خونه به سوی خو بیا ما ته ګټه سوال هغه به ځان سره وساتل نو د هفته په اخر کې به مې کتاب وروړو او بیا به مې بل کتاب راوړو. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومیږي، شاید نوم به تاسو اوریدلی، خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوټو کاپیانه. نو بیا هغه ماته ویلې چې ځلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوټو کاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی د کتابخانه ته زه کتاب راوړه، کتاب رانه هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران ممکن اصل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما خپل ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باور ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنې که ما کولی اوسه پورې شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیروش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
سم رب ملي سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو سمر پی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو
دې په نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې په نه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې په نه کړو وز دې رلري د مکان زندګي دې نو ستان بغیر خوګا جانا زندگی تیرو وجود پر هرونو نام یار کی پزولنو کے بندوانا زندگی تیرو ستانا بغیر خود